سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپه مې شوه تاسو آزادې رادیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبې د طالبان لخوا په محضر کې دی وکاس د اعدام دوه پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او هغه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم د رنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګرځې ورزشی سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسات خدلې په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې په خبر پانه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لس مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لس مجرمینو چې زنا لواتت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی وو روانونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملی شوې. د بل مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو ولشیدی جرمه خزه په نهویشت او نورو درې مجرمین په نه دیش درو وهل شوی دی. د اوکران هوایی ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم لاغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشت ویشل چې د روسیې لخوا پر اوکران کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دیرس نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شارټ شو. د اوکران د ختیځې سیمې دونسک څارنوالۍ په ویجاړه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د سیمې په ختیځ کې د شوجینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په راګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یو کورد اسرائیلو په یو هوایي برید کې نوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبر اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوې ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم اخودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تټولو لري شمالي سیمو کړی تنګ کړی پاوز ویلی په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یو روسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوې دي. امریکا او پولند چارواکو د پولند په شمال ارجی کیو کې د توغندي هغه د فایزای پرانیس چې لوګ دی مودې ابتما کېده او روسي ورسره مخالفت کړی مو. د متحده ایالاتو په تاسو کې چې د ناتو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشیور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لمړۍ مرحله کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ورسې خبرم دا چې د راپور لمخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنۍ بنسټ ایخودونکې ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ د ټلیفون خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین واجک پوری چارواکي چې نوم یې نه خوده په شرط یې پرون جمعه د نوومبر پاتمه له فرانس پرس اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیارډر ماسک د دې ټلیفون خبرو په جریان کې ویل چې د بعد خپل سرلینګ سپوږمکۍ له لارې د اوکران ملاتړ ته دوام ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په ما هزار کې دی وکاس ادامه ولو خبرګونونه راپارولي.
در حقیقت چې موږ شاهدی طالب جنایت سره کوي خو په خپل کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي.
تر هم کې د افغان ناروغان ستونزې
تیر هم تر هم ته تقریبا 2 ساعته نو بعد نوبت راغله چې ورک نه ورولم یو ټول نه ته مریض نه یې.
او افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فار نه کې دغه ایوب دي چې موږ د زنانه نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو
فارونه کې درته نو راپور نه هم لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهازر کې دی وکاس ادمه ول کورنۍ نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشری حقوقو د سر سازمان وای دا ورستۍ دام د طالبانو د سرغړونې واروخانه او جوړ بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو د خرابېدو پړه د جوړې اندېخنې په څرګندولو سره پر طالبانو غا کړی چې ژر تر ژره دی د دام سزا ودروي. د دې ترڅنګ چې مر افغانان به د طالبانو پر دوګونی چلانی وکړي کوي وای چې د دې حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکا کړه پر راپور کې
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیاله هیدربر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لپاره پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نو ما وړي د غشانزيته کړو چې دوی د خپل غړو پراته ټول افغانان په ځنګړي توګه خزونجونو ته زیان نسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چاشمبې په ورځ په ویلامیت کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندیدو په غوښتنې سره ویلي په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخي پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو لغوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، پدرو وهل او د فزیکی مجازاتو د نورو ډولونو په لیکول بیا پیل کړی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په ځنګړی توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د بخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. دو دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سرکوي خوب پوښل کېږي په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي. خلک یې ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې د دوګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو خوا پر موټری د ډزو له عمله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر جلا وطنی افغان ورزشکاران وایي د بیلابیلو ستونزو له امله په ملي او نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ځای د نورو ودونو او بهرنیو کلبونو په استازیتوب لوبیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم لا تړ وشي غواړي د افغانستان په نوم لوبیږي او د ویډون د خپل وطن په نوم کړي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وروستیو کې له ستونزو سره سره افغان ورزشکاران په نړیوالو میدانونو کې خزلیدل دي او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل پر راپور کې
که څه هم په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو یو شمیر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت افغان څوک وهونکی نذیر صافی وایي کلونه کېږي چې په ملي او ان په ځینو نړیوالو لوبو کې د مجبورۍ له مخې د پاکستان په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې د افغانستان ورزش اړوند ادارو لاسنیوي نه دی کړی او د مالی ستونزو له کبله نشي کولای په خپل لګښت د خپل هیواد په استازیتوب په لوبو کې ګډون وکړي.
او پاتہ ډېر احساس کیږي چې دا کاش کې مام دا خپل افغانستان بیرغ چتاولې نن په پاکستان کې کوم بدل تمن ته مسابقه نه راغی څنګه چې په افغانستان کې مسابقه کوي ته هلته پیسې دی اخلي.
د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او د ملي اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دغه کمیټې ویان اتل مشوانی د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې رسنیو ته ویلي چې په څه باندې دریو کالو کې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري دوی ته هیڅ ډول بودیجې نه دا ورکړل شوی او دا د ورزش لپاره لویه ضربه ده. خونو موړی دا ویلی او دوی بیا هم هڅه کوي چې په بهر کې د میشتو افغان ورزشکارانو ستونزې حل کړي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ سره د موضوع شریکه شوې ده. افغان جلا وطني ورزشکاران وایي دوی ته د خپل هیواد په نوم لوب او د خپل بیرغ لیکدول لوی ویاړ دی. په جرمنی کې میشت آزادو سیالیو افغان ورزشکار ظفر محسن چې همدا تیره میاشت کې په یوې نړیوالې لوبه کې خپل روسي الاصل سی وی سی سیال ته ماته ورکړه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلا ما خودم هم وقت که مسابقه دادم برمه منیجر
کلسی می مسابقه لرله منیجر می را تاویل سی شاعت بگرون که ده جرمنی بیرغ لگوم. ما او تاویل سی ده افغانستان بیرغ هم باید ور سروی. منیجر می هغه بیرغ انتخاب کرد او ما خپل کلسی میدان تا ننواتم یوازی خپل بیرغ را سرو.
ده خاغلی زفر بخبره دیره ورزشی کلبونه لوبو تا ده مالی ملاتر ده پیدا کولو لپاره ده افغان جلاوطن ورزشکارانو ده کوربه هیوادونو لنوم و بیرغ څخه استفاده کوي او په خبره ډیر په مشکل دوی پرې دا منی چې باید افغانستان بیرغ هم موجود وي. د یادونې ده چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د نورو لوبغاړو ترڅنګ د کډوالو د لوبډلې په توګه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کډوالو د لوبډلو څخه تکواندو کاري زکی خدادادی خپلو ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټه چې د نوموړي د غلاسته راوړنه په پراخه کچه په کور دننه او بهر وستایل شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو راګرځولې دي او د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې په دغه هیواد کې د آزادو سیالیو په ورزش هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په درازه کې پاکستاني پولیسو ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزا او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. ناروغان وایي دا ټولنې ستونزې ځکه په ځان مني چې خبرای په افغانستان کې د درملنې لپاره روغتیایي امکانات نشته او بې کیفیته دواګانې کاریږي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو لور کړی ورسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي، وایي پاکستان ته دراتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا نسخه او قانوني استاد لرل، خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 2 ساعت نو بعد نوبت راغی، چې ورقه مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې دغه نقصه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ راسره ده قانوني زمه نه یې منله بالاخره خو زلیده یم نه سوم بیا اخر یو هلته پیدا شول چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ پنځلس زره روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم
یو بل افغان محمد علي وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لکه کلدار پاکستانی پیسې راسره وو بیا پولیسان چېرته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي لپاره تاثره دي ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وزندې ده تر څو چې بل یې راغی راته بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه بیا رانه په لس زره هغه کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل بیا زه راتېر شوم
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلې او وړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیګو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي
یکی چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود دا چوالی پاکستان ترغلو لومړی دلیلی د امکاناتو نشټوالی و پټی رو روختونونو کې هغه ماشين چې د ورور عملیات می پریکیده نه و دویم دلیلی دا و چې په افغانستان کې د لوړ کیفیت درمل نه و په افغانستان کې د ښه کیفیت درمل پیدا کول ډیر مشکل کار دی ان دی وساده ناروغي لپاره هم یو کڅوړه دوا ورکوي چې د بدن یو غړی ښه کوي خو نورو ډیرو برخو ته زیان رسوي
اگر درمون
میکنه چندین زویده کرا نابود میکنه افغانان لوگده مدیر احیسی در اختیه امکانات و تشخیصات و سم تشخیص و دخه کیفیت درمل و در نشتوالی لعمل در درملن لپاره پاکستان تزی خوب دی برخه که لحط و سره سره بیا هم در استونزن ندهل شوی افغان ناروغان در طالبان و حکومت و در نریوال و مرستندوی دارو چخواری چه لو پاکستانی چارواک و سره دی مسئله در حل لپاره در خبر و ترچنگ دی پا کردنن پخه کیفیت در اختیهی اسانتیه و در امنستکول و لپاره هم اقدامات وکری سو افغانان پا خپل هیواد که لسپکاوی او دول دول سنزو پرتا در خپل و ناروغانو درملنه وکری
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی نن په تهران کې لیرانی چارواک سره د دې باد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې د ایران د بارانې چار وزیر عباس عراقچی له ښاغلي ګروسی سره تر سره شوې خبرې مهمه بللې او ژمنه کړې چې له دې ادارې سره به تهران خپل همکاري ته دوام ورکړي نور حال پر راپور کې
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام وړ نتیجې ته ورسیږي ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنځشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دیه واده بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبري وکړه عراقچی د ایران هغه ستر ملک چیو چې د خپل هواد اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړیوال ستر قدرتونو سره خبري مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو دغه تړون لمخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15 سلنه پورې محدود شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیزونه یو څه نرم کړل عراق چینن په خپل ایکس پانه بخوانی ټویټر کې لخواغلی ګروسی سره خبرې مهمه او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران په خوانی ادا تکرار کړ چې ویلي دی د ایران اټومي پروګرام سولې زده. په 2013 میلادي کال کې د ټرمپ د پخواني ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدود کړه.
له خبرونو ور اخوا
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالو سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې خزینو مناخلي په خصوصي مجلسونو محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا خزیته د فلاني خزی د فلاني مور یا د میړه له خوا دولتونو مور او د تورته القاب ورکول کیږي. نورحال پرابورګي
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزینو یادول د بيدرناوي نشه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې شزې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د شجنوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښ وساتي.
نو دا خو موږ د فارې نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشوي یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلکو تذکره جوړوي. لا ډېر خلک چې څه خداسې نه کې دغه کوي وای دا شجنوم باید نه یې معنی بښې کې نه دی نستس پکاوی دی. نو داس غسره د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو ارسته چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړه نو ورشلې یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړې کلامل اوس ډېری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډېری شځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوان فعال سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخسته ورته ډیر زیات شرم ښکاری ارخ کاری، حالان چې د ار نه دی زګه چې کچې ته د مشکل در نودې په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم وای اسلام نراتلا. تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژنو بیبی خدیجه ده، بیبی عائشه ده، نور هم داسې بیبیانی دي. نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلۍ په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې سو غواړي زمون نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپل غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخستل شي، کمی نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپل خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زو پیژندل شم.
په دې موضوع کې از د کړو او رسنۍ هم اغیز لرلې. ډېر انجنیر او شزي چې په تیر شلو کلونو کې له شوونځو یا پوهنتونونو فارغ شوي په غونډو پروګرامونو او د رسنۍ لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي. د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنۍ یا کوم پروګرام کې څرګند شي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکاره ډول یاد شي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د شزنوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې لامل ځینې وختونه شزي د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې ډېرې خرابې دي. د دې ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي او موټر چلونکي وایي په لارو کې ټرافیکي نښې نښانی نشته او اکثره ځایونو کې خلک نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور حال پر راپور کې
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غزیدلې خرابې لارې لامل د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادی ولسوالی ځای اوسیدونکو او موټر چلونکو وای دی اکثرا وخت د لاري د نشټوالي لامل په دشتونو کې ورکسی وی دی.
دا د دې چې لار ډیره خراب ده. اوس بار وړم مټر می اتمی اکمانی ماتي چې دا خارزم چې لار جوړی مول به ډیر فشل
موټر خراب شوی پر داش باندې ورک شوی وو موټر خراب شوی نو بعد خپل کوچنیانو کورنۍ پرې شو د په شور روان شوی وو چې زب یو موټر یو شید پیدا کوم د سړک ته وو نو سړک راخصو په شاته راځي دی وو ګرمه وو
د تخلق شپې کړي چې موټر پرې شي دک موټر پرې شي خوغه بیا خلکو وړي چې شان جنې معنا د تنجو د لوږه داش سره دلته مخېړي شپې کړي چې ورځې تیرې کړي او دبل سمدا غشتنه چې دا الار جوړي
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پول لري او د ولسوالۍ اکثره برخي د همدغه سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتري کې د جنوب لویدیز لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسمد وای د خانشین اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ را تګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وای دغه خراب لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنې د اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي وکړي، ځکه د پردلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري. په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او کچېرې پوخ روډ جوړ شي بیا نو پر اړه لار نشته، اوس چې پر اړه لار روانې وي نو خپله لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وای یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره انسان د ذکر کړی دی، خو وای بیا هم هڅې کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان د تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نشو ترتیب چې واغی په کار اچولی و تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. انشاءالله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک د لارو د ستونزو سره مخامخ دي د پوایدې عامې ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستمونو زیاته ده د سینه بغل او کلینو کونه مون کمزورې ده. ډاکټران د څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې ده. مثال کلینو کونه نو کو نو دا شیدل تنستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی ر کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زال خیر د کلیم خو مش خستون زدا غل سی او خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سی او سړک هم به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وساره سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله من د دې ست ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پختو خبری مجله پای تور صدری خبری مجله زمغم کارت استوړند کی سلامونه بخیر غلی.
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.